زهرو كاروان.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د وړاندې کوم په پیل کې هم د دی ونی مهمه پیخي مهمه پیخو تاسو مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده
نشی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکارۍ په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي. د نشی موادو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل لومړی د غې 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی او تر څېړنو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شول. د کابل هوایي ډګر پولیسو د نشئی توکو یو قاچاقړون کې ونیو چې تر ډیر اندازه مخدره مواد یې په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرام هیروین په خپل ګیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل یې چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو له لوري ونیول شو. خاغلی موحد زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې دومره اندازه نشئی مواد یو انسان په ګیډه کې ځای پر ځای شوی وو. د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو یو ټن تریاک ونیول. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشنبی په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نشئی توکو قاچاقړونکو نیول شوی تریاک په یو ساراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې له شبرغان ښار څخه یې نورو سیمو ته انتقال کړي چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیې په تور درې تنه نیول شوي دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالب باورې د لایشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نامنو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستي دي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وی دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لار بدل شوی دی او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري او د هغه کس په اړه مهم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله معتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. همداراز د خپرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانه په خپل واک کې اخیستې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه پورې ازادي رادیو ته ویل اوسمهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي، ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشئی مواد منځنی ختیځ او اروپایي وادونو ته قاچاق کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همتي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشئی موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستې او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشئی توکو په کاروبار او د نشئی توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشئی موادو ستر قاچاقونکي هم خپل وسلوال طالبان دي. ښاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشئی موادو پورې تړلی دی. ښاغلی دانش دا هم ویلي و چې د د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په ناامنه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خانه هم به دوی گد کارو کدی که چی بغسی موکیده که چی وسته وال مخالفین پر حکمیت لانی بغا که کرل که ای پاما باند بی که کنارو کشت که گل تا غول فعالیتو ملادی بدی برخه کدی قچک بران سویو کدی شو بلاخره خانشین و گرمسیل و دخت سیمو تا چی بلاخره برن چی ترسی گیا و دوی سرحد لپاکستان سر نیکلی.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي، ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه نه امنه کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه سوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبان پلاس کی سیمه د طالبان دوی حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او کچا اکبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم دغه چې راځي د طالبان سره شریکي او د طالبان سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه د حکومت سره کوي همکاري کوي او اې د طالبان هم برلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کیږي او طالبان ته هم ګټه رسیږي.
یو غربي کارپوه فرانس پولیس خبري اژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاک زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو دولسو میاشتو کې 68 ټنه کیمیاوي مواد نیول شوي دي، خو د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې افغان ځواکونو 50 ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اری دی کور ته نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د آزادی راډیو د زهرو کاروان له خبرونې څخه اورئ. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس وایي دا ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سه شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوی نشه یي مواد د بامیان له لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې 30 تنه د نشه یي موادو د چخ په تور نیولی چې د بامیانو لاره جنوب او شمال ته نشئی مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیانو ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همدارس د نشه یي موادو د خرڅلاو مینه هم بدل کیږي. زیات نشه یي مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د گاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دی ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشه یي مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق د لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لار
تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر است.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دوو کلونو کې 1500 کیلوګرامه ډول ډول نشه یي مواد نیولې دي. د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې وویلې.
در سال 1395 به تعداد
په 1395 کال کې د نشئی موادو د نیولو 22 پیخې لرو چې د دې پیخو په تړاو 23 تنه د نشئی موادو قاچاقړون کې نیول شوی او قانون ته سپارل شوی دي. همدارس د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزی سیمو څخه د نشئی موادو د قاچاق شپږ پیخې ثبت شوی دي چې د دې پیخو په تړاو 4 کسان نیول شوی او قانون ته سپارل شوی دي.
د ښاغلي حسیني په وینا سره سره لدی چې د بامیان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتی هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکوونکو شمیر له 15 کسانو څخه 100 کارکوونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشي موادو سره مبارزه ټکنی شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشي موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر 100 کسانو ته راټیټ شوی دی، او د دې شمیر کارکوونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو اوو ولسوالیو او ټول ولایت په کچه د نشي موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې دا پدیده ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی نظری زیاتوي،
کاروبار مواد مخدر، قاچاق مواد،
د نشي موادو کاروبار او قاچاق د عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالې مافیا کار دی، او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان
لیدلی.
د بامیان د سیمه ییزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشي مواد د بامیان له لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشي مواد کاروي، او د دې ولایت د نشي مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیان کې په نشي د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشي مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې هر کال په نړۍ کې کابو 6 میلیونه وګړي د تمباکو څکولو لامل مري چې له 5 میلیونه زیات خپل کارکونکو او تر 6 لک ډیر نور هغه کسان دي چې سګریټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګریټ څکول په افغاني ټولنه کې یو عام خبره ده، او په روسیو کلونو کې خود ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عام خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګریټو د نه استعمال سپارښتنه کوي، او حتی د سګریټ ټو د لوګي په ځای کې د غیر سیګریټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سیګریټو روږدي کسان له هغو کسانو سره چې روږدي نه دي 8 زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی له ډاکټر نراقه زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب، کراته وایي چې په عمومي ډول د سیګریټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سیګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعایي شریو عروقو باندې ډیر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګيږي، او دا د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وعایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې من سره زی د سګریټو لوي، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي. چې دا تحقیقات خود له چې پاغه کسان چې سګریټس کوي، نظر پاغه کسان چې سګریټ نس کوي، دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد دي.
دا څه ډول سرطانات دي؟ پای د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدی سرطانات، تناسلي سرطانات، او حتی د رحم په سرطانات باندې دا تحقیقات شوې ده. او اکثرا چون د سږي غو مقاومت خطر اوړي، توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، د سره مترافق چې څومره سړی سګریټ ډېر څکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتېږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
اوس مهال لیدل کېږي چې تر ډېره په کورنیو کې، په ټولنه کې ډېری خلک سګریټ څکي. طبعا په یو کورنۍ کې چې سګریټ څکل کېږي هلته نور غړي هم شته، لکه ماشومان دي، ښځې دي. سربېره پر دې چې پر هغه کس چې سګریټ څکي هغې باندې اغېز لري، آیا اغېزې په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګریټ څکوونکی دي چې خپل څکي، او بل پاسیف یا غیر فعال. پاسیف غیر فعال هغه سګریټ څکوونکی دي چې خو شاکه ورسره ناستي او په ډېر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعض کتابونه وایي چې د اکتیف نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګریټ څکي ته داخلي ډېر ضرر لري. یو ډېر مهم موضوع چې دغه زمون خويندې بعضې دا سګریټ څکي، دا په دې جلد باندې ډېر بد اثرات لري، حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن او سګرټ اسکلی وي نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی د جلد باندې ډېر بد اثرات لري خپله سګرټ. نو په دې خاطر غیر له د اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډېر تحقیقات شوی ده چې سګرټ ډېر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره این چرس و بنگ و هیروین و ترسی که شروع اکثر هم در سگرت سخی چه باید سگرت پا کورنهی که اونست کول شی یو ساده لاره در سگرت خوشی کول چه سگرت اصلا که چیر یو قطع تصمیم سره اونی سی سگرت خوشی کول هم شی، یعنی که سو کلن سگرتی هم در احتیاط سره نور از رار بیانه لری زر قطع کیگی. اما بعض دوستان دی نپایگم در شوق لوجه و اولا که یو سگرت وی و ورده او دست پستلا تجملی خیالات رازی و روسته بیا بده مرز اخته شی سگرت ډېر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سګرټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسې له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګرټ څکي. شته داسې میندې هم چې دوی نست کې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې که راته ووایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نست کې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسوي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسوي کله چې د هغه مور یې سګرټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حاملهدارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، که چیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګرټو مونږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګرټو له وجې منځته راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف بنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا که چیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غېږ کې ده او مور سګرټ څکي، دا بیا نو هغه پاسیف شکل، یعنی غیر فعال ماشوم په سګرټ اخته کیږي، چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک سږي، دا اسناخ ډیر نازک. په دې خاطر ټولو خویندو ته، خصوصا هغه خویندې چې حاملهدار یا شیردي، هغوی ته زما سل په سله دا توصیه ده چې باید سګرټ ونه څکي.
د سګرټ د خوشې کولو عمده لارې څه دي؟ که په لنډه ټکي راته ووایي چې دغه لارې کولی شي چې یو سړی د سګرټو څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولی، زه درته د کتاب له نظره وایم چې سګرټ یوازنی یو کلک تصمیم غواړي چې همدونه ووایي چې نور یې نسکم. او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګرټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونس کي اتلس، داسې ورو ورو یو یو دانه کم کي، آخره خپله صفر ته راځي. او پخوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولي دي چې د خوله هغه بدبوی هم له منځه وړي او لږ اشتها هم د سګرټ له منځه وړي. یا یو عادي خوراک چې یو نخود خوله کې واچوي یا اوبوش کې، یعنی سګرټ لکه دا هیروین دا شان نه ده، کیدای شي ډېر په سادګي. او که څوک تصمیم نه لري، بیا عادي نه سګرټ خوشې کولی شي نه نسوار نه بل شي.
لنډ خو نه پیام مو خلکو ته څه دی په دې برخه کې؟ دوی باید څه وکړي د سګرټو څخه څنګه ځان وژغوري؟
زما پیام خو یو دولت ته ده چې باید په دې سګرټو باندې دومره مالیه وضع کړي چې ډېر جیګ لاړ شي، هم دولت ته ګټه ورسیږي، هم دا سګرټ څکوونکی ونشي کولی چې دا په اسانه لاسته راوړي لکه بعضې ملکونو کې، دا چې ډېر مالیه پې جیږده. او خلکو ته دا پیام ده چې غیر له اقتصادي دی چې د ورځې شل سګرټ څکي، هماغه په یوازې یو میوه خپل بچیانو ته واخلي، او د دې هیڅ نوه ګټه نشته د سګرټ. که یو ګټه مې نو سړی وایي چې دغه ګټې لپاره د چټي خلک ځان غولوي چې زه ولا په دې غم مې غلطیږي، دا خبرې پکې نشته. صرف د دوستانو ته دا پیام ده چې هم اقتصادي مشکل پېښوي هم صحي مشکل، دې له خاطره باید دا سګرټ پرېږدي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې د اف ام په 3.15 او د ایم په 12.6 نوي څپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شئ. حمید په ایران کې موتاد شو. په همدې نشو کې شل کاله له کوره لرې اوسېده، خو اوس په یو نادولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار یې پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې دننه او بهر شل کاله پرله پسې د بیلابیلو نشو خوند کتلی دی. شل کاله له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې اوسېدلی، لوږې، تندې او نور کړاوونه یې ګاللي، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپله ژونده ډېر خوښ دی. دا چې د څنګه نشه پرېښوده او تر دې ادارې څنګه ځان راورسوه، په دې اړه به خپله حمید راته ووایي.
په ایران کې متات شو شل کاله مو نشه وکړه یو کال بندی وم سه کورت راغلم خپلوان و سره کمک وکم اوس سرخ شویم دلته کار کوم بخوام کار نکوم ټول خپلوانو راسخه نفرت کوم
لای بی خو د کورنۍ مرسته او بل خو د نشول ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لمړی د لوګر د معتادینو صاحبې کلینیک ته ولاړ او بیا له هغه ځای د پکتیا په یو روغتون کې بستری کړای شو. په دې اړه به د مالش ډاکټر مسرور خبرې واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و. د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته یې درې میاشتې تیرې کړې. د ډیر فعال سړی و. هلته یې دوې میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوو کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپلې کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نادولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولې د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور براته ووایي.
پنځه کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډیر ماهر ډیر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو. مخصوصا په دې برخه کې دی ډیر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډیر راحت بخونکی ښکارېږي او ډیر ور سره آرام وي.
حمید د نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل. خو کله چې له نشې لاس واخیست اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره ګډه خوشاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې پاړه وایي.
حمید جان از ما مامای
مسته. حمید جان زما ماما دی. پنځل شپاړس کال ایران کې و. انا او ماماګانو می هڅه وکړه چې افغانستان ته راولي. کله چې راغی معتاد و. اوس روغ دی. ټوله کورنۍ ورسره ښې اړیکې او ښه چلند لري.
ډیری کسان په دې نظر دی چې معتادین تر علاج وروسته د بیکارۍ له امله بیرته نشي ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوږو بار وي. خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپلې کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشحاله ژوند ولري.